پېښور کې د مازیګر 4 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام سندرې جادوګرې درورو خو پیل خبرونه کوو. منور شاه به وړاندې کړي.
خبرونو سره ټکی په کراچۍ کې بیګا په یو برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوی. پاکستان د دې هواد د سیاسي حالاتو په اړه د طالبانو د حکومت په بیان سخت خبرګون خوده او حماس په اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر 8 می بریدونه ستایلې دي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د چین سفارت وای په کراچۍ کې ویچ او دنه دوه چینایي وګړي وجل دي. سفارت په خپل ویپان لیکلي چې بیګا د شپې خو شایولس بجې ل جنا هوایي دګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم ته د برېښنا شرکت کارکونکو د چینایي وګړو یو قافله روانه و چې حمله پر وشو. خو البته په بیان کې د بریډ سرنګواله نه دی پډاګه شوی. د بلوچ بیلتونپال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی جید بریګیډ د بریډ ذمہواری منلې. بیان حال کې د پاکستان وزیر اعظم د بریډ غندنه کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره نن خبر شوی بیان کې راغلی چې حکومت به د مجید بریګیډ په شمول هغه ټولو کسانو ته سزا ورکوي چې د دې ذمہواره دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خواوشا سلیریشتو ساتونو تر ورکېدو وروسته بیگانه صافه د صوبې اسمبلی په غونډه کې سرګند شو. علی امین ګنڈاپور د اکتوبر په 15 له هغه وروسته نو لیدل شوی چې د تاریخ انصاف لخوا په اعلان شوی احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډی چوک ته ورغلی وو. د تاریخ انصاف مشرانو تور پورې کړی وو چې نوموړی د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه لا درک کړل شوی دی. خو د اکتوبر په 15 وفاقي حکومت دا تورونه رات کړل. بیګا د ګنڈاپور له منځره د ورکېدو په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه بلل شوی وه چې پکې نوموړی ناڅاپي سرګند شو. د اسلام آباد د پولیسو په مشر یې سخت نیوا کې وکړي.
او ای جی سی واورا زه هم هغلته کوم او وفاقي حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د ای جی کارکردګي ده. یو دا چې مونږ د هغنه ډی چوک ته هم ورسیدلو او دوی مدا چې زه هم هغلته کوم او سلور چاپه د وهلي دي.
خو په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان ویل چې هغه پرون سهار دا خبره کړې و چې علي امین ګنڈاپور په خپل پټ شوی دی. او د په وینا ګنڈاپور د اسمبلی په خپل وینا کې هم دا خبره ومنله چې د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې وو. د پاکستان د حکومت لخوا د پښتون ژغورني غورزنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعت وروسته د غورزنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځنو نورو تعلیمي ادارو او ځنې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاسو کې اخیستي وو. د څنګه ازادي د شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته لاړل. د کورنۍ چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورني غورزنګ بندیز ولګو او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون لمخې ناقانونه تنظیم وګرځول. په فرمان کې داوا شوی چې وفاقي حکومت د دلایلو په اساس باور لري چې پښتون ژغورني غورزنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. د دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د وفاقي حکومت اقدام سخت ظالمانه وبله. نوموړي لیکلي چې تش بنوم وفاقي حکومت په پی ټی ایم د بندیز په لګولو ټولو حدونو نه تیر شو. بل خو نه قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټی ټی پی نن رسنوي ته پاستولی یو بیان کې ویلي چې په خیبر ضلع کې د پښتون قومي عدالت په مقابله د اکتوبر له 9 تر 13 بریدونه نه کوي. وفاقي حکومت په پی ټی ایم د بندیز لګولو د اقدام په داسې وخت کړي چې غورځنګ د اکتوبر په 11 د پښتون قومي عدالت په نوم یو جرګه د خیبر ضلع پرېږي لال مکی وربللې ده. په یوه حال کې پیښور های کورټ د دغه درې ورځنۍ جرګې اجازه ورکړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پاکستان د افغانستان د طالبانو د حکومت په حق بیان د سخت خپګان سرګندونه کړې چې پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه خودل شوې. نن د پاکستان د بارنو چارو د دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو بیان کې ویل چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورنیو چارو کې خواشینونکي او د نه منلو وړ لاسوهنه ده. د طالبانو د بارنو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون د ایکس للارې په یو بیان کې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه سرګنده کړې وه او ویلي وو چې دغه حالاتو دوام پټول سی به منفی اغیز کولې شي. ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې یو جمهوریت حکومت ته د درس ورکولو پر ځای طالبان باید خپل کورنی مسائل حل کړي او د مذهب د غلط تشریح لاره په خزو او جنکو د تعلیم دروازې ترلو پر ځای هغوی ته د تعلیم حق ورکړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او د پاکستان اړیکې له وی مودې راځي خرابې دي. او بل خبر دا چې د فلسطین وسلوالې ډلې حماس په اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر 8 بریدونه د ستاینې وړ بللې دي. امریکې او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې. په اسرائیلو د حماس د بریدونو یو کال پوره کېدو پر مهال د دې ډلې قطر میشته غړي خلیل الحیا پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د پولې پورې غاړه د ستاینې وړ د اکتوبر 8 بریدونو د دښمن هغه توهم دړې وړې کړ چې دوی د خپل ځان په اړه جوړ کړی و او نړۍ او سیمه یې پې د خپل تش په نوم برلاسي توب او استعدادونو په حقله کانې کوله. په یعنی حال کې د اسرایلو د پوز مشر لیفټنانټ جنرال هرسی هلیوی نن خپل ځواکونو ته وویل چې په دې جګړه کې به نه یوازې استعدادونو بلکې عزم ته هم قتل کیږي. د نوموړي په وینا دا د اسرایلو لپاره په خپله خاوره په خپلواکه توګه د اوسېدو د حق جنگ دی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه ول منور شاه مور د لوس په رپورټونو تراشو. بیګا په کراچۍ کې د چینایانو پر یو قافله برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوی دی او ځینې نور کسان ژوبل دي. د چین سفارت د حملې او مرګ ژوبل تصدیق کړی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې حمله غندلې. په کې د وژل شو چینایي وګړو له کورونا سره خواخوږي خولې او زیاته کړې ده چې د حملې ذمہوار کسان به د قانون له منګلو خلاص نشي. بلخوا بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمہواری منلې ده. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علی پر رپورٹ کې.
د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایی ډګر نه بهر د اکتوبر په شپږمه اوومه نیمایي شپه په چینایي وګړو 14 شوي چې پکې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 10 کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په خپل بیان کې د دې پخلی کړی وای د کراچۍ هوایی ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو زخمی شوی دی. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلی چې د اکتوبر په شپږمه د شپې شاوخوا 11 بجې لا جنا هوایی ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم د برېښنا شرکت د کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې شوي. خو البته په بیان کې دا نه ده په ډاګه کړي چې برید څنګه شوی دی. بلخوا د پیښې سمدستي وروستو د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو مشر ډي آی جی غلام اصفر محسر میډیا سره په خبرو کې وویل د پیښې په ځای ډېر ګاډي اغېزمن شوي دي او پپیخا کی دو کسان وجل شوی دی.
دیکھے موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں.
دی وائی د پیخ پر زے ډیر گاڑی اغزمن شوی دی. خدا نه د معلومه چې کوم گاڑی پن خکړی شوی دی. پپیخا کی سوق په هدف او یا سوق په هدف کړی شوی دی. دا ویل با د وخت نه وړاندې وی. مون کوم غلط معلومات نشور کولې. د پلټنو ټول ادارې دا محل په زے موجود دي. پدې کې ولګ وخت ولګي. مون ټول شپه دلته موجود یو. مون د دې پلټنی کوو او مون ته تر اوسه د دوه کسانو د وجل کې دو خبر دی. بلخوا د کراچی پولیسو دو افسرانو د نوم نخودلو په شرط هم مشال ریډیو ته ویلي چې د 14 هدف هغه چینایي انجنیرانو چې د پیخې لګه شبوړاندې له چین څخه په الوتکه کې د کراچی هوایي ډګر ته رسیدلی وو. په قافله کې د هوایي ډګر نه بهر روانو. د دوی په وینا په 14 کې لګ تر لګه دوه چینایي وګړي وجلې شوي او نور جوبل شوي دي او دا مهال د هغوی جسدونه او جوبل کسان د کراچی په شخصي ساوت سیټي روغتون کې دي. لا پیخې سمدستي وروستو د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تیلو په ګاډي اور لګېدلی وو. سو ګاډي د اور ښکار شوي او هغې ته تاوان اړولی دی. بلخوا د بلوچستان بلوچ بلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د 14 ذمواري منلې او دعوی کړی دا چې د چینایي انجینرانو پانګوالو په قافله باندې ځانمرګې برید کړی دی او مرګ جوبل او لوی زیان ورته اړولې دی. د پاکستان حکومت یاد وسلواله ډله بی ال ای غیر قانونه ګرځولې ده. یاد ډله په بلوچستان صوبه کې د چینایي پانګونې مخالفت کوي او وایي چې د دوی په وسایلو قبضه کیږي او دوی د پاکستان نه د جدا کېدو مبارزه کوي. د سن گورنر کامران تسوري د پیښې پر ځای خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پولیس او نور امنیتي ادارې پلټنې پیل کړي دي او ډېر زر به کره معلومات مخې ته راشي. نوموړي څخه چې دا پوښتنه وشوا چې آیا دا برید وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی کړی دی نو هغه وویل
لیکن جب تک کہ کوئی واضح طور پر ہماری حکومت
دی وای چې تر سو په واضح توګه دا نوی معلومه شوی چې څه شوی تر هغه موږ په دې اړه سن شو ویلې. تر سو چې حکومت او پولیسو په دې اړه سن وی ویلې ولستي د بلچا په خبرو باور نه کوي. پلټنی رواني دي او چې څه هم نو تاسو سره ولست سره به شریک کړئ شي
او آپ سے بھی شیئر کی جائے گی لوگوں سے بھی شیئر کی جائے گی.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر چینایي کارکونکو وګړو بریدونه شوي دي. سخ کال د مارچ په 26مه د خیبر پختونخوا د شنګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور وژل شوي وو. هغه انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوډ په جوړولو کار کوو. تر اوسه پورې هیڅ وسلوالې ډلې د هغه حملې ذمواري نه ده منلې. د 2011 کال د جولای په 14مه هم په داسو سیمه کې د چینایي کارکونکو پر بس حمله شوې وه چې پکې نه چینایي وګړو په شمول 14 کسان وژلې شوي وو. په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایانو د یو شمېر حملو ذمواري بلوچ بلتون پاله وسلوالو ډلو منلې ده. د 2012 کال د اپریل په 26مه کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وژلې شوي وو او بیا د هغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبول کړی وو او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمواري هم بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې منلې وه. په پاکستان کې په یادو پیښو بیجنګ په وړاندې له اسلام آباد چینایي وګړو ته بشپړه امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې پر چینایي وګړو د برید درستو د پاکستان حکومت تل دا پیښې غندلې دي او پاکستان کې د چین کونسل جرنل او نورو چارواکو سره د لیدلو په مهال هغو ته باور ورکړی چې د پیښو مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
پرون د پاکستان سیاست د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د ورکیدو د خبر شاوخوا څرخېده. تحریک انصاف پر وفاقي حکومت تور پورې کړو چې علي امین ګنډپوري یې په جبري توګه لادرګه کړی او په حراست کې ساتلی دی، خو بېګا ناڅاپه ګنډپور د خیبر پختونخوا اسمبلۍ په روانه غونډه کې ښکاره شو. هغه وروسته په وینا کې وویل چې ټوله شپه په اسلام آباد کې، یعنی وړمه شپه په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس کې تیره کړې وه. تر دې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر او د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پی ټی آی لخوا د ګنډپور د نیولو تورونه رد کړي ول. له پیښوره د غلام غوث رپورټ.
بیگا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث روان وو چې اچانک د ماسخوتن 9:30 بجو ته نږدې د پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پختونخوا اسمبلی ته داخل شو. په دغه مهال هغه اسمبلی ته په خپله وینا کې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه په پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز ځواک د چاپی وهلو قصه بیان کړه او زیاته یې کړه چې پولیسو په هغه باندې د شوی یو اف آی آر ذکر کړی وو، خو د دې وضاحت یې نه کولو چې په څه جرم کې په هغه مقدمه ثبت شوی او څه څه تورونه پرې لګول شوي دي. ګنډاپور د یوې ورځې او شپې نه د هغه د درک نه معلومېدلو او بیا د پختونخوا اسمبلی ته د رارسېدلو په اړه ډېر تفصیلات په ډاګه نه کړل، خو هغه وویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو د چاپو باوجود هغه په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې شپه تیره کړې ده. ای جی سے واورا زہم ہغل تکیو او وفاقی حکومت دہم واوری چې دا ستاسو د ای جی کارکردگی ده. یو دا چې مونږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسیدل او دوی مدا چې زہم ہغل تکیوم او سلو چاپی د وهلی دي. د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث ترسره شو. په دغه مهال د پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون او د صوبایي حکومت د کابینې غړي امجد علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل سرنګ چې د اسټابلیشمنت لپاره جی ایچ کیو کور کمانډر هاوس او د اسټابلیشمنت نور ځایونه مقدس دي، نو دا رنګ د دې اسمبلی چې څومره غړي دي او د صوبې ولس دی داوی لپاره د خیبر پښتونخوا هاوس یو مقدس ځای دی. لیکن چې کله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین هغلته کې ځي، نو د اسلام آباد پولیس او رینجرز هغلته کې پاغوی چاپه وهي. د خیبر پښتونخوا د لادرکه اعلی وزیر اچانک په اسمبلی کې د حاضرېدل وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اعلی وزیر په اسمبلی کې اچانک داخلېدل دا خبره په ډاګه کړه چې د صوبې اعلی وزیر په خپل ځان غیب کړی و. عباد الله خان زیاته کړه چې اعلی وزیر په خپل وینا کې په پوځي اسټابلیشمنت هم هغه رنګ نیوکې ونه کړې سرنګ چې په اسمبلی کې د حکومت نورو غړو نیوکې وکړې او زیات تورونه یې د اسلام آباد د پولیسو په مشر ولګول.
خود ساختر پوشه په خپل اعتراف جرم وکړو چې زه په دې کې پی هاوس کې ناستم چلو راټم پر شو او زه چاراونه وختونه په څه باندې دوه ډیبیټ شروع کړو ته سٹارټ کی چې اسټابلیشمنت داسي اسټابلیشمنت داسي هغه خوندوم نه یغسته
هم د پښتونخوا د وزیر اعلی د لادرکه کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د داو او بیا اچانک د پښتونخوا اسمبلی ته د اعلی وزیر دراتک په اړه د حزب اختلاف غړي احمد کندی لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
چرته ویل چې زه چا بیولایم یا چا تاڼی ته بیولایم یا گرفتار کړم مخکې خود ساخته وه او تاسو کتل چې ډرامې انداز سره څنګه اسمبلی اجلاس غوښتل شوی او څنګه دا راغله دی خپل ورکر سره دوکه کوي لګیا دي غریبانان ساده خلک دي ما ټول ته ویل چې به یار دا شی چې کومه ډرامه ده.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د اچانک راننوتلو نه وړاندې د پښتونخوا د اعلی وزیر د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د وهل شویو چاپو په ضد دوه قراردادونه حکومتي غړو په اکثریتي رایې د اسمبلی نه منظور کړل او د اسمبلی سپیکر د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري ته هم په دې معاملې کې د حاضرېدلو او هغه ته د راپور ورکولو امر هم ورکړو او په اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت په ځای یا پښتونخوا هاوس د چاپو د پلټنو لپاره یې د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو امر هم ورکړو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د پاکستان د کورونا چارو وزارت پرون د اکتوبر پر شپږمه په داسې حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ یو ناقانونه سازمان وګرځو چې غورځنګ د اکتوبر پر 11 په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم جرګې ته تیارې نیولې دي. د وزارت د امرنامې تر مخه د غورځنګ ټول فعالیتونه به ناقانونه وي او شتمنۍ به کنګل کیږي، خو د غورځنګ مخکښان د حکومتي اقدام غیر عیني بولي او وایي چې پر ضد به عدالت ته ځي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر څنګ ځینو سیاسي ګوندونو هم پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز د حکومتي اقدام غندلی دی. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په 11 اکتوبر په خیبر ضلع کې د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښتې ده، خو د پاکستان حکومت په 6 اکتوبر په دغه ډله بندیز ولګو او دا یې ناقانونه وګرځوله. د کورنیو چارو وزارت په یو امرنامه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ترګرۍ ضد قانون د 11B ماده لاندې ناقانونه وګرځول شو. وزارت تور لګولی دی چې غورځنګ د ملک لپاره لوی خطر دی او د عامه نظم او سلامتیا لپاره ستونزې جوړوي. د غورځنګ مشران دغه تورن ردوي او وایي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو په سیمه کې د امن راوستلو او دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنې کوي. ډېر تجزیهګران په دې نظر دي چې د دې بندیز او ناقانونه ګرځولو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو اغیز ونه شي، ځکه چې غورځنګ یو غیر پارلماني سازمان دی، نه په انتخاباتو کې برخه اخلي او نه په پارلمان کې څوکۍ لري. دوی وایي چې غورځنګ په خوا هم لاریونونه او احتجاجونه کول او د حکومت لخوا یې غړي نیول کېدل او اوس به هم دغه لړۍ دوام لري. البته د نکنونو ګرځولو نه پس د غورځنګ د 11 اکتوبر جرګه هم غیر قانوني فعالیت ګڼل کیږي. خو د غورځنګ یو مخکخ او د قانون ماهر عطاالله جان اډوکیټ چې په جمرود کې د 11 اکتوبر د جرګې په ځای کې موجود و، مشال رډیو ته وویل چې دوی د کورونا چارو وزارت ته د بندیز خلاف عریضه ورکوي او که وزارت یې درخواست ونه منلو نو سپریم کورټ ته به ځي. خو جرګه به په هر حال کې ترسره کوي، ځکه چې دوی په خپله دغه بندیز او د کورونا چارو امرنامه غیر قانوني ګڼي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې د کورونا چارو وزارت پریکړه غیر عادلانه ګڼلې ده او ویلی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کله هم د تشدد لار نه ده خپله کړې. دغه شان د نېشنل ډیموکراتیک موومنت مشرانو محسن داوړ او افراسیاب خټک هم د حکومت پریکړه غندلې ده او په ایکس یعنی پخوانی ټویټر یې په خپلو پښتنو کې ویلی دی چې داسې ښکاري چې ریاست په سوله ییزه مبارزه باور نه لري. عوامي ورکر پارټۍ هم په یو بیان کې ویلی دی چې د دې پریکړې سره به د پښتنو په جنگ ځپلو سیمو کې ترګري او انتها پسندي زیاته شي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د 11 اکتوبر د جرګې د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د حکومت په امرنامه نه دی، بلکې د اولس په ګډون او غبرګون دی.
د پابندی چې پر ولګېدل د دې معنا دا ده چې اوس د ریاست کردې خلاف څه کریک ډاون کوي. عدالتونو کې چې کوم ریلیف فرمولا ویدلې هغه به لږ مشکل شي، کنه لږ به ګران شي. جرګه خو باسي هم کیږي پر د خو د ولسی زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناست هم څه د حکومت په اجازه د ریاست په اجازه نه ناست، اوس به دا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه. بیا هغه باندې کبیا څه د دې پرزید باندې څه مقدمات جوړېدل یار
د پېښور او خیبر پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د غورځنګ د جرګې په ځای درې ځله چاپې وهلې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په کال 2013 کې په کراچۍ کې د یو ځوان نقیبالله مسعود د وژنې نه پس جوړ شو او تر اوسه پورې د ناامنۍ د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو په ضد په لسګونو جلسې غونډې او لاریونونه کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د شمالي وزیرستان متمازو جرګې خپل احتجاج ختم کړی دی. د اعلان پرون د جرګې مشر مولانا بیت الله وکړل. نوموړي خبري غونډې ته وویل چې احتجاج په دې خاطر ختموي چې د اکتوبر پر 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا بدل شوی د قومي عدالت په نوم جرګه کې ګډون وکړي. متمازو جرګې له مودې راسې د احتجاج په توګه د سیمې لارې تړلې وې او غوښتنه یې کوله چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت ساتنې لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. بلخوا حکومت تل ویلي چې د سیمې د امنیت د ټینګښت چارو ته ژمن دی. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
یاد سړک اوتمانځای جرګې د احتجاج په توګه تړلې و چې د دوی په وینا حکومت فوز ورسره د امنیت ټینګښت ژمنې پوره کړې نه دي. بل طرف تاجرانو ویلي چې اوتمانځای جرګې سره دوی متفق نه دي، په وار وار د لارو بندولو سره خپلو خلکو ته مشکل جوړوي او تاوان سره یې مخ کوي. اوتمانځای جرګې د ټولو سرکاري دفترونو تړلو اعلان هم کړی و چې دا غې پس د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ټولو محکمو ته یو خط لګلې و چې دفترونه باندې تړي او د جرګې دغه عمل یې ترهګر عمل بللې و. د اوتمانځای جرګې مشر مولانا بیت الله پرون احتجاج پس خبري غونډه کې وویل چې د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګې لپاره خپل احتجاج ختموي، سړکونه خلاصوي او ټول به دغه جرګه تازي.
عوام ته دا تاثر ورکوي چې د وزیرستان کې رقیمه درنه کې احتجاج جاری کړی دا د 11 اکتوبر د ناکامۍ د پر دا موږ نن خپل قوم ته واضح پیغام ورکوي چې موږ باقاعده د پښتون قوم چې کوم عدالتي جرګه غوښتي ده موږ دا پیغام ورکوي چې وزیرستان پرین خپل پښتنو سره و من یا وزیرستان اهل خلک سره ده. ان شاء الله العزیز 11 اکتوبر ته د موږ په اجتماعي باندې د ټول وزیرستان په 9 اکتوبر باندې اجتماعي مزار شریکو دی د ټول په مشوره باندې دا پیسہ ده.
بل طرف د شمالي وزیرستان سوداګر او اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار د احتجاجونو د لاسه د کروڑونو توانونه یې وشول. د تیرو څو ورځو نه د لارو بندیز، د پولې پورې تاجرانو سبزي میوې او نور سامانونه په ګاډو کې خراب شول، خواست کړي چې د دوی د تجارت لار دې نه تړل کیږي.
ګلم خان روډ او بارډر دوا سره کولاو شونه او په دغه باندې موږ ډېره خوشحالي څرګنده کړه. خو یو مهرباني دا وشي چې څه تکلیف احتجاجي نه څه غاوي مسالې وي د روډ نه وریاده غل کوي، په داسې خو د کاروباریونو ډېر سخت نقصانی نه وشول او خاص کر د سبزۍ د میوه ولا تجار بالکل په شتابه شول. دمره په کروړې په علاقه نه ونڅه د کروړې روپۍ پر نقصانی نه وشول. بار چې احتجاج وي بیا روډ بند وي، مهرباني دا وشي د روډ نه علاوه احتجاجي مسالې د حل کوي او د روډ نه د ډاډه وکړو د روډ شه بالکل تجار خلک تباه شو.
عثمانځای جرګې مشران وایي چې حکومت سیمه کې د امن پر ځای کولو کې پاتې راغلي، نامنی پیښې نورې هم سوا شوې، سو په وار وار احتجاجونو کولو ته مجبوره شي. خو د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر او نورو فوزی چارواکو پرون او دا غې وړاندې هم مشال ریډیو ته ویلي چې جرګې مشرانو ته په وار وار ډاډ ورکړي د امنیت ټینګښت لپاره حکومت فوز هڅه کړي، روزانه په بنیاد وسله والو زید عملیات کړي، سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
نن د سپتمبر پر ومه د سوات د سرکاري سکولونو سلګونو استادانو چې نارینه او ښځینه دواړه پکې شامل ول په منګوره کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی حکومت غوښتل چې نوکرۍ دې نه یوازې پخې کړي بلکې پینشن دې هم ورته مقرر کړي. دوی د استادانو د تبادلو پر حکومتي پالیسۍ هم نیوکې وکړې. احتجاج کوونکو استادانو دړکه وکړه چې که ستونزې حل نه شوې نو د سوات سکولونه به وتړي. بلخوا په سوات کې د تعلیم محکمې مشر وایي د استادانو له ستونزو خبر ده او دا چې د صوبایي حکومت لوړ پوړو چارواکو ته به رسوي. د نیاز احمد خان رپورټ چې د نننۍ مظاهرې د ګډونوالو استادانو په شعارونو پیلېږي.
سوات په منګوره کې د پرستب مخې ته راجمع شي په سلګونو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دوی سره په بیلابیلو ذریعو زیاتې کوي. د ضلع سوات ظلمو استادانو اتحادیې مشر نواب فرید وایي چې ضلع سوات کې تر 1,00,000 نه زیات سرکاري سکولونو استادان دي چې د حکومت د پالیسیو نه متاثره دي.
د 2022 نه پس چې څونه استادان اغستل شوي دي په ډیپارټمنټ کې په اډ هاک بیسس باندې دي او هغه تر اوسه پورې ریګولر شوي نه دي، نو دغه ریګولرایزیشن زموږ په کار دی. د 2018 نه پس د استادانو پینشن ختم کړی شوی دی، سی پی فنڈ کې شامل شوی دي. نو دغه د پینشن د حق حاصلولو لپاره، دغه شان د اپګریډیشن لپاره نور ډیر زیات مسائل دي چې استاد دی حکومت د دیوال سره لګولې دي او په هر مقبانه د استاد لزور ور کوي. ددنه زړه مراعات تخلیکم چې سرویس اکټ 1973 دی استادانو لور کړې ده کومه، نو هغه د دینه په زور باندې غسل کیږي.
د سواد تحصیلي بریکوټ ورته پر همدې سکول استاد شمیم خان وای چې هغه او ورسره درې دیش نور استادانه د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په لوملري پروتوسي مو ته بدلې کړي چې دوی ته تګ راتګ کې ګڼ شمېر مشکلات دي او دا عمل په سلګونو نور استادانو سره هم شوه.
اپګریډیشن د زمون منظور کړی شي بل مطالبه زمون دا چې نچکاری نه منو او زه خپل ټول ټیچر دا طرف نه دا ویم چې زمونږ ټیچر دې عزت میلاو شي، ځکه ټیچر چې دین هغه یو قوم جوړي، نو د قوم د مشر چې عزت نه ویني هغه قوم بسنګي.
احتجاجي مظاهره کې شریک د کانجو سکول استاد رحیم الدین وای چې دوی بیا بیا د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي، خو کچري حکومت د 5 نومبر پورې دوی غوښتنې ونه منلې ټول سکولونه به اوتړي.
بلاشه درنی وشوي، بلاشه احتجاجي وشو، په نور اخر زمونږ نه نشي مونږ راوتی یو. نن مونږ د ماسپ یو له صبح جوړ سکولونه بند کړل دي او زمونږ دغه حکومت ته دا وینا ده چې مونږ به ټول سکولونه بندو، طالباندی به په ټول صبح کې کو او دا غي پوری وینا کولو چې څو زمونږ د استادانو مسلې نه شي.
په سواد کې تعلیم محکمې خزینه څنګه ضلعي مشره حبسه په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې دوی د پالیسۍ مطابق کاروایی کړي.
دا مطلب یې کم سکولونو کې چې ماشومانو تعداد کم دی او ټیچرانې 140 ریشو باندې زیاتې دي، نو هغه ټیچرانې مونږ چېرته چې شارټیج دی هغه برولې کړو.
د سوات سرکاري سکولونو استادان وایي چې دا وخت په ټوله صوبه کې 1400 تعلیمي ادارې دي چې پکې د 1,00,000 نه زیات استادان په ډیوټۍ دي. کچري حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو په ټول سوات کې کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمانگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا پی خور کی دمازیگر سلونی مجیش وی اس سندر جادوگر خبرونا د دې اونۍ په پروګرام کې اوریدونکو د پیښور میشتي تبلیغ غونکی او موسیقار استاد فضل محمد د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو د خبرونه تاسو ته هارون بچا جوړوم ستړي مشي زه هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې دا ونه په خبرونه کې د پیښور د یو نومیالي تبلیغ غونکی او موسیقار استاد فضل محمد د ژوند د هنر په اړه د خبرې او غغولې تبلې یورو فضل استاد د یو تکړه او نوښتګر پښتون تبلیغ غونکی په توګه یادېږي نوموړي تبلا د خپل هنري کورنۍ له مشرانو یاد کړي او خپل یو شمیر شاګردان روزلي دي فضل استاد په پیښور کې د ریډیو پاکستان او پاکستان ټلویزیون د موسیقي پروګرامونو ترڅنګ په پام وړ شمیر پښتو فلمي سندرو کې هم تبلا غږولې ده په خبرونه کې به د فضل استاد د خبرو ترڅنګ په بیلابیلو سازینو او نغمو کې د هغه تبلا واورو
Thank you.
له هارمونیم سره مو د استاد فضل محمد تبلا ووري دا دی وای په پیښور کې زیږیدلې او لوی شوې ده. د استاد په خبره مشران هم د موسیقۍ له هنر سره وابسته ول. د دې تبلې په برخه کې د خپل کورنۍ مشران استادان را پیژني او زیاتوي په ماشوموالي کې له تبلې سره پیدا شوه شو کې اوس هم پر ځای ده.
وہ پیخور اسی دن کے پیخور میں پیدائش تھے دا پیخور یما تبلہ زما لکا دادا ہم تبلہ کا گولا او زمو کورنے قسم تھے لکا خاندانی زمو پمشرانو کے سیب ولیداد استاد رشانہ پٹنہ دے دے نوڑان دے چھ زمو مشران کمونو آگا گلسنم بابو سمر بابا یو تبلے والا زمو دے دا ٹاپ تبلے والا ہو ریڈیو پاکستان نا وقت سرا بکار کولو زوب چې درته دروغجن نشم نو زه 35 سال زماده تبلې برابر شو لکه 4-5 سال نه ما ته یاد شي یاد ده چې زه تبلې سره شام ساتم او ما به پلی کوله تبلې دي اول زما والد چې تبلې غوله نو زه به په کور کې وم او دا خو زماده ماشوم والی کیسه ده ما دا غړو دا دلچی نه دي تاګه به ما غوله کور کې نو زما لاسونه لکه داسې خوبرا خوب شو زما تر او خدای دې اوس وبخي ډیر خار مونې پلیرو هغه بیا ما ته یو تبلا واغشته وی هر د خوخه د نو هغه ما د لوبو د پاره یو تبلا ډیر خه تبلا واغشته ما به ما یې باندې کوشش کولی بس دا زم نه پویو به یو قسمت خبرین دی کورنۍ نن لکه دا سه بس حالات سدسی و چې موږ مرته توجه نه کړی یو سبق ما نه ویلې تبلی سره زما شوق اومه اوسم ډیر زیات دی تبلا بس زما خوخه و جیر اللہ میرا بانی دے بس دغه شی دے و ما خوخه و تبلا دیر شوق میں ساتھ دلی جی
د استاد فضل محمد د تبلی دا یو بل رنگ مو واورید. نوموړی وایي د پښتو تبلی په ډګر کې د نومیالی سندرغاړی کشور سلطان پلار روشن چودھری زیات نوم ګټلی و. د فضل استاد په خبره په پنجاب کې بیا د میا قادر بخش په نوم یو استاد خپل مکتب درلود او د سیمې یو شمیر نومیالی تبلیغ کوونکي د هغه شاګردان دي. نوموړی په هند کې د استاد الله رکا خان او د هغه د زوی استاد ذاکر حسین د هنر او د هغوی د کړي کار یادونه هم کوي.
مونږ لکه د مشرانو نورو نو روشن چودھری پښتنو کې داسې یو تبلې والا چې هغه لکه روشن چودھری استاد دا تبلا پښتنو کې دلته زیاته د هغه کا استاد او هغه نه بعد کې خلکو لکه داسې زده کړه وکړه. دا د کشور سلطان بیبی پلارو جی چودھری به ورته په دې ویل چې هغه د پېښور د بازار لکه کیسه خانه بازار نو د دې مشرم او میا چادر بخش صاحب په باره کې اورو چې ډېر لوی استاد او حقیقت ته چې موږ خلکو ته ګورو لکه په دنیا کې چې تبلو والا دي نو دا د میا چادر بخش صاحب نه لکه زده کړه کړې دا او تبلا دي. میا چادر بخش صاحب خو داسې یو تبلې یو چې دا انډیا نه پاکستان یا د افغانستان څومره کسان دي لکه جیب مشهور کسانو کې اوس ټایم کې استاد ذاکر حسین استاد صفو استاد عبدالستار تاریخان او د دې استادان چې کومجی استاد میا شوکت حسین صاحب هغه د تاریخ صاحب استاد او هم د میا صاحب شاګردو د میا قادر بخش صاحب او د ذاکر حسین استاد والد صاحب چې کومو استاد الله رکا خان اعظم جی د میا قادر بخش صاحب شاګردو نو افغانستان کې استاد اشم ډیر نومول تبلې دي هم د میا قادر بخش صاحب شاگرد ماشاءالله د دې نو سندازه غشتې شي خلک چې لکه سمره کار میا قادر بخش صاحب کړی دی دغه استاد دی. Thank you.
هند د نومیالي تبلغه غونکي استاد زاکر حسین د کلاسیکل تبله مو واوریدا. په پیښور کې د تبله استاد فضل محمد وای د پښتو تبله د جوړښت او आवाज لپلو د پنجاب له غي سره توپیر لري. د په خبره په پیښور کې و کورنۍ له پخواره سي خي تبله جوړوي. استاد زیاتوی پښتانه تبلغه غونکي د خپل ولست مزاج او خوخه مطابق تبله زیاتره په چپیړه غوي او اوچت غکتره وباسي.
پیښور کې ډیر ښکلی تبله جوړیږي، ډیره مزیدار دا مرتضی استاد نوم دی جی، مرتضی استاد وفات شو څو سو دا بچی دی او ډیر ښکلی تبله جوړیږي جی. دی مشرانو سایت نار روان دی، دا غی والد صاحب چې کوم غایتری استاد لکه ډیر ښکلی تبله جوړول هغه جی پیښور کې جوړیږي. څنګه چې زمونږ د پښتو د ژبې سره لکه زمونږ د خبرو انداز بدل دی، دغه شان زمونږ د کپڑو انداز بدل دی، نو دغه شان زمونږ د تبلو آواز هم جی بدل دی او رنگ بدل دی. زمونږ د تبلا اورو سره غږیږي دا لکه غوندې اوچتای کومه دی له گزار ورکو په سپېړه باندې کنه. زمونږ څومره چې پښتانه مرګري خوشحالي کی تبلې غږ ته د دې آواز دې سپېړې سره ډیر مزیدار لګي او خل لګي، او دا بل تبلا کې د صحیح سره تعلق ساتي، نو دا انډین دی او یا پنجاب لاهور سره تعلق ساتي.
فضل محمد استاد او ملګری غګولې د لوګری د سازینمو واوریده د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه ده. دا ونه پکې اوریدونکو هم د فضل محمد استاد چې په پیښور کې تبلې یو نومیاله غګون کې ده د ژوند د هنر په اړه د خبرې او غګولې تبلې اورو. استاد وایي تبلا په موسیقۍ کې د ردم یا لې پر ځای ساتلو لپاره غګول کیږي او دا چې لدې پرته موسیقي نیمګړې وي. استاد زیاتوي د سیمې له تقریبا ټولو پیژندلو سندرغاړو سره په تبلا سنگت کړی دی او په سلګونو فلمي سندرو کې هم تبلا غګولې ده. د فضل استاد په وینا د پیښور او شاوخوا ځوان تبلا غګونکي هڅه کوي هم د ده د تبلې انداز تعقیب کړي.
کتا سو خیال کوي چې صرف تبلا او ارمونه وي او موسیقي خون کوي، که صرف تبلا او رباب وي نو بیا هم تنه سړی خون نغښتی شي، یا مقصد چې تبلا کوم ساز سره تچ وي نو دا ځکه د دې ټولو سازونو سره خلک وي چې د انجن دی او خون کوي، نو تبلا چې نی نو دا نور سازونه کتا سو ټول کې نه وي نو هغه شانې مزه نه راځي، هغه شانې جذبه نه جوړیږي. الحمدللہ ما خوشا گزارا کرے دا خیال محمد صاحب سره ما تبلا پلے کرے دا او شاہ ولی استاد سره ما تبلا پلے کرے دا په پیښور کې نور داس ینګ لکان چې دی زنانه سندرغاړي دی لکه ناجی اقبال شوا یا دا ستاره یونس شوا ټول سره کیسبر سلطان په سرم جی ما تبلا پلے کرے دا ما په زرګو کې څه کوي تبلا ته غولې دا د څه په سونو فلمونو کې ما تبلا غولې دا نو دا څه د ټي وی د خوانه زما بای سالو شو په خبر پی ټي وی کې سونا سودا څه شاګردان لرو چې هغه زما په نوم باندې شاګردان دي او باقي د خبر کې کافی علاقه انداز دي چې هغه زما د تبلې کافی کوي او شاګردانو کې زما لکه یاد کسان دغه جاوید یو الګ ته جاوید او زما خپل رور دی هارون ارون پختون او ریاض زما یو ترځې دی امي شاګرد دی نورم دي شاګردان زما تله دي.
فضل محمد استاد وایي د تبلیز د کول ډیر مهنت او توجه غواړي. د دې تبلې بیلا بیلې مشهورې ټیکې را پیژني او زیاتوي چې د پښتو تبلې په ټینګ ټیکا کې کړي نو وختونه خلکو ډیر خوښ کړي.
دا د چې مهنت هم ډیر زیات غواړي چې څومره دې ته توجه وکړي د سره به ځان مشغول ساتي ټایم به ولا ورکړي سوچ کې بد دی اوس نو بیا یادېږي او چې ډیر کم ټایم کې یاد شي نو چار پنځ سال خو په دې لګي چې ستا لاس مطلب سنا سر کینی تبلا باندې نو وخت ډیر لیدي تال سره خپل خپل دغه ګنتری دا لکه مطلب مشهور تال له زمونږ چې هغه کیروا ورته وي نو هغه سلور ما تری وی دغه یو یو بشمار سلور بیا 1 2 3 4 مطلب دا شي کنه جی تا تک دن تن تا تک دن دا دا نا تت تک تت دن دن دا دا نو دا وګورئ تاسو چار کی وی کنه دغه شان زمون د پښتو غا چې کوم مطلب ټینګړا دا او دادرا مورته ویلې شي چې کنه هغه شپد بیټو کې راځي نو د دې د شمار دا شي چې 1 2 3 1 2 3 دا تت تتے تاگ دن تتے دا دن تتے تاگ دن تتے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دا چی پختو تنگرم راشی اندگا شیده چی جی دن ترا دی تاگ دن ترا دی تاگ دن ترا دی تاگ دن ترا دی تاگ اما کشپک بیٹا دے چی مشهور زما یو د تینګړې یو ټیکا ده چې هغه نه تینګړې چن شوی ده د شین اسمان زری زری د نزی اقبال یو کې سټونو دغه ما دی کې په روبیزل پډیرو جګړو پلی کړې و چې ما بدل بدل کار کولو انجینرم نه منل موسیقارم نه منل ما پی دا تاسو چل کې او چې کله هغه مو ریکارډ کنو هغه زمونږ اوریدونکو تم ښکارا ده او تاسو ټولو ته ښکارا ده نو یو خدا هغه تینګړه کې ما یو دغه کړې ده چې داسې زمونږ تینګړه خو داسې لګیږي چې
د دې اونۍ په سندرې جادوګر خبرونه کې موریدونکو په پیښور کې د تبلې د استاد فضل محمد د ژوند د هنر په اړه د خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې د سیمې له ولسی سندرغاړي سره غولې تبلې هم واورې. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخامخه. د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.